رادیو آزادی را اجمل آن میزبانی میکند. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر از زیاد هم مننه سید سمی عباس. قدرمان دوستان وقت به افغانستان که در سهر اتا بچه شوی. دا ناتو سرمنشی ان سلطنبرګ د افغانستان د سول لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د سازمان او متحدانو د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوع ده. سیمې ته د زلمی خلیلزاد په وروستي سفر چې له بروکسل وروسته ټاکل شوی ده مسکو ته ولاړ شي رپورټ لرو. همدارنګه به مرکه ولرو او د وایس وردک سره او دا موضوع به ورسره وڅېړو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلي نتایجو د جمبندۍ او ارزونې د مرکز مهر لاک مات کړی دی. دا غزنی ولایت چارواکی وایي چې د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نهه تنه طالبان په زهرو وژل شوي دي. او د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربنده تمدید غوښتونکی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلي نتایجو د جمبندۍ او ارزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاک مات کړی او ورننوتی. ښاغلي ننګ پرون ناوخته ازادي راډیو ته دغه ادعا بې اساسه وبلله او ویل چې یو قفل هم نه دی مات شوی.
د بولو بکسونو او همدارنګه د دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نوه قلف تر اوسه دی خلاص شوی. موږ ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق موږ ترسره کوو. هیڅ نوه داسې څه نه دي شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
دا عبدالله عبدالله په مشهي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې دا قلفونه مات شوي. د دغه ټیم مشر علي احمد عثماني وویل چې په دې کار کې د یو ځانګړي ټاکنیز ټیم کسان شامل و خو د چا نوم یې نه دی اخیستی. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دندې د ځنډیدو غوښتنه هم وکړه، خو ننګ تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ټیم د دندې د ځنډیدو صلاحیت نه لري. د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونه دې د قلفونو په ماتولو کې لاس ولري. دا غزنی ولایت چارواکی وایي د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نهه تنه طالبان په زهرو وژل شوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مسموم شوي دي. علي نوري وایي د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو نښتو تر څنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې د نفوذي کسان لري او د افراد مسمومي. ظاهرا دغه وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوند کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی. خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سری قطعي غړو ترمنځ اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په وسلوالو شخړو بدلیږي. دا دوهم ځل دی چې په غزنی کې وسلوال طالبان په زهر وشل کیږي. د غزنی د والي د ویان د معلوماتو له مخې شاوخوا څلور میاشتې د مخه هم په همدې اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ته په اوبو کې زهر ورکړل شوي وو چې 15 تنه یې مړه شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې توکیو ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ خبرې پر کومو مسایلو متمرکزې وي. جاپان په تیرو اتلس کلونو کې څه باندې یو میلیارد او 200 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې. دا فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیوادی د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزیدو غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ایمانویل مکرون د اکتوبر په 21مه د ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او له ډیپلوماټیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند د غزیدو او د کړکیچ د پای ته رسیدو پر ارزښت ټینګار وکړ. د ترکیه د موافقې لمخه نن ماخام په سوریه کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیه د عملیاتو توقف یا اوربن پای ته رسیدي. ترکیه خبرداري ورکړې چې د اکتوبر د 22 تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې په خوندي ځون کې پاتې شوی وي. تمه ده د روسیې او ترکیه ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. دا لبنان کابینه د اصلاحاتو یو بسته تصویب کړ چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته ورسیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د دوشنبه په مخام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا اصلاحات تر 27000 بلجل وروسته تصویب شول. حریری په دې تازه اقدام کې د چارواکو او د پارلمان د استادو د امتیازونو د کمیدو خبره هم وکړه.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
دی وایده وسنوی او بخانه ټول استاد او وزیرانو ماشونه 50 سلنه کمیږي. د بیا رغونې او پراختیا د کمیټي بودیجه چې په جنوب کې د بیا ځای شو لپاره کار کوي او 20 سلنه کمیږي. لبنان په ورستیو څو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهدو چې په څو ورستیو لسیزو کې ساره نه ولیدل شوه. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د نوې حکومت د جوړېدو لپاره خپلې هڅې غزوی دا کار روس تلاغی کیږي چې مولی د دې هیواد تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ائتلاف په جوړیدو کې ناکام شو. نتنیاهو چې د خیر خیلی کود ګون مشر دی ویلي چې د نوې حکومت د جوړیدو وخت د دې هیواد ولسمشر ریوین ریلوین ته بیرته سپاري. ریلوین ویلي چې د به استبیل بل سیاسي ګوندونو سره سلام مشورې وکړي سو ورته وایي چې په پام کې لري دا دنده د نتنیاهو هم د سیال او د مرکزی شین او سپین ګوند مشر بینی کانس ته وسپاري. دا اسرائیل د ولسمشر تر دې اعلان د مخه نوموړي روانه ونې دوه ځله بنیامین نتنیاهو او بینی کانس سره ولیدل. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. تفصيلي زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. دا د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده څنګه شوې ده. خو په سر کې څو ریپورتونه او مطالب لرو. د ناتو سرمنشي ین سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي اساسي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د سازمان او متحدانې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې وو هلته د ناتو له عمومي منشي سره وکتل. ټاکل شوی خغلی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او چین له استازو سره وکړي. فریبا ظاهر موضوع تعقیب کړي او په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدونو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. د موړی د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم لاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناتو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه ولای سي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وسي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناتو متحدینو سره شریک کړي. دوی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یو برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یک شنبه پر افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارزې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږي پر 14 د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یوه امریکایي سرتیر په ګډون 12 کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده ښودلې. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د زلمی خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د امریکا متحده ایالات له دغو هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې له استازو سره لیدلې دي او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږي دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې او هلته د ناتو عمومي منشي سره کتلې او دا هم ویل شوی دی چې نو مولای به مسکو ته لاړ شي، هلته به له روسیې او چینایي استازو سره د افغانستان د سول په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سول په اړه د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالب استادو ترمنز له څو پړاو خبرو وروسته په کابل کې د وسلوالو طالبانو یو حمله د دې سبب شو چې ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې د بهیر وسنډي، خو له هغه را وروسته د زلمی خلیلزاد وروستي هڅې او وروستي سفرونه آیا په دې معنی دي چې د سولې د بهیر بیا پیل شوه او یا په نږدې راتلونکي کې یو اربي ادا توقع کېدای شي چې خغلې خلیلزاد به بیا د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ لیده کاته پیل کړي. دا او د افغانستان د انتخاباتو په تړاو مسایل می په یو مرکه کې د امریکا د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره شریک کړل. له خغلې وردک می په سر کې وپوښتل شي ایا د خلیلزاد له وروستیو سفرونو دا ویلی شو چې د سولې لپاره د امریکا یا د امریکا هغه هڅې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ وي بیا پیل شوي؟
زلمی خلیلزاد بروکسل ته تللی دی او بیا هم دغسې پاریس ته بودي او بیا به مسکو ته ځي، هلته به د روسیې او د چین د استازو سره به خبرې کوي او له دې نه مخکې پاکستان ته تللی و، هلته یې له طالبانو سره لیدلی دي. نو د سولې پروسه تقریبا د تاسو خبره سمه ده چې نه ده درېدلې او بیرته په همدې امریکا په همدې بیرته په همدې درشل کې ده چې بیرته څنګه د سولې پروسه شروع کړي او د کچته ترامپ په خپل ټویټ باندې د سولې پروسه درولې ده، د چیټي سوي ډیپلوماسي او د چیټي سوي مذاکرات نه دي درېدلې، دغه به دوام کوي.
وایس ورته دغه ته وایي چې تاسو اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به وار بیا د خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنز مستقیمه خبرې هغه چې په کوم ځای کې پای ته رسیدلې یا درېدلې وي لا غي ځای بیرته پیل شي؟
او بلو امیدم دغه شی دی. فعلا خو ټول هم دې ته منتظر دي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه څه شي کیږي او تاسو کې د امریکې د دفاع وزیر سفر ته وګوره، د نانسی پلوسی سفر ته وګوره، ټولو همدغه امید څرګند کړی دی چې یو پراخ بنسټه حکومت دې تشکیل شي. مهمه دا نه ده چې څوک ګټي، دا که ډاکټر عبدالله ګټي او که ډاکټر ولسمشر اشرف غنی بیرته ګټي انتخابات، خو باید یو پراخ بنسټه حکومت را تشکیل شي.
له پراخ بنسټه حکومت نه وبخښه، ما غوښتل له تاسو نه هم دا وپوښتم چې په وروستیو کې امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه لوړ پوړو امریکایي چارواکو د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر اسپر دوی کابل ته تللی دي، هغه په داسې حالاتو کې تللی چې یوې خواته د سولې مسله ده او له بلې خوانه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو مسله ده. سوله او انتخابات او سیمه ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل ارتباط لري. بلو د ما په نظر امریکا غواړي چې دا ځل حکومت باید ویشلی نه وي، پاشلی نه وي، بلکې یو متحد حکومت جوړ وي، لکه په خوا چې د طالبانو سره به کله د سیاسي نوبل مذاکرات کول او حکومت به غوښتل چې د حکومت تر چتر لاندې مذاکرات وشي. دغه مشکلات به بیرته دوی نه غواړي چې تکرار شي، نو ځکه دغسې یو پراخ بنسټه حکومت غواړي چې تشکیل شي هر څوک چې ګټي باید دغه ټول سیاسيون د حکومت تر چت لاندې راولي چې بیا
ما غوښتل تاسو نه وایس وردک دا او پښتم چې د پراخ بنسټ حکومت نه چې تاسو وایي چې خای امریکایي چارواکي پیټنګار ولري مو خدسه د آیا د انتخاباتو نتایجو ته بدرناوي نه کیږي کنه ل غټون کې کاندید سره به دوی کار کوي هغه کار څوک چې په خپل حکومت کې بیلابیلو سیاستوالو او هغه کوم چې سیاسي کتله ده او په اصطلاح نخبگان دي سیاسي دا شامل کی
نه معلوم داره د انتخاباتو نتیجې ته به احترام کیږي درناوی به کیږي او نه غواړي امریکا دا شي نه غواړي چې په افغانستان کې دیموکراسي ناکامه شي دا د امریکا تر ټولو یو لویه لاسته ده خو صرف د یوې کامیاب ټولې پروسې دپاره فکر کوم چې دوی غواړي چې ټول دی حکومت ټول سیاسيون دی حکومت تر چت لاندې راولي او د یو قوي حکومت له دریځه د طالبانو سره د مذاکرات او پروسه مخې ته بودي
د امریکا د هارت پارت پوانتون د سیاسي علوم استاد ډاکټر احمد وایس ورده ګو چې د سولې په اړه سیمتا د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه همدارنګا د نور امریکایي چارواکو د وروستیو هغه سفرونو په اړه چې کابل ته کړي خپل نظر څرګنداو
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټول نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکیډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومېټري واغه نندارچیانو ته
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبرې وکړو په زرپان کې به لنډه کیسه واړه خدایان واوري
ته مور نه یې ته یو ظالم یې له همدې خبرې سره ما ماڼه بیواره سلګو ونیولا او خبره یې په خله کې ورکه شو
او په ورخمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري هغه بلوي او ستر کارونه وکړي تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي ځامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژني ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي په لار ورو ورځي له منډو لویږي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
سورز وړاندې د هنر نړیوال ورځ دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ون مانځل شو خو له بده مرغه مانځنې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب و خی لامل یې جګړې او د هنر پاړه د ټولنې ټیټ فهم وي د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په خسترګه نه ګوري دا ځکه چې د هنر پاړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی خو داسې نه ده هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر یې عام شي هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعي او اثر تو ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیکدولو لپاره تر سره کیږي هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخ نه وي بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري هنر ښکلا پنځول خکولا خوخول، خکولا ستایل، خکولا پالل او خکولا لا خکولی کولو توایی. په ټولیزه توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته ښکلی هنر ویلی شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کی، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضی او د تورته نوري پوهی چې انسان ته د چاپیریال، طبي علوم او ټولنیز علوم له پوهاوی سره مرسته کوي. خو خکلی هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړي پوهه ده چې په خکلا پیژندنه کې د پوهیدو جوګه کیدلی شي. کله اوږده بحث تیر شونو ویل شو چې د بشري ټولنې د پرمختګ، هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او خکلو هنرونو ته پاملرنه وشي، خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګی ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې له دې چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایست به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی، او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتنې دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزانې یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، دا د ژمي تقریبا پیلامه غوندي ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیشي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو، البته ټولو نه، زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو، د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د موږ ولایت هم دغه څه ده. لږه وخت چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجن وي، کدی بېواکه وي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې وي، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې وریځې، د وریځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې، دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې وریځې غوټه غوټه په غرونو ناستې وي او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تیریږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اډونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نه سم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسومه. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثر چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي، دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې چې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقم کیږي، ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنا یې همدا ده چې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو چې خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده، په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي، د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي، ټول کال خواري وي، ستلې وي، زیار ایستلې وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی، دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري، یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې، شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډېر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډېر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د محبت د زړه د درد سرما یو چې پانی، او چې پانی د پسرلی د خایستونو سوچے پانے، جب پسر لی دا خائستوں
تیرونه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د سلاکار لیکوال څېړونکي او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوی مکلی زو استاد سمو دوراندې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپی شوی وو، او د افغانستان علوم اکاډمۍ د هغه نوی مکلی ز د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغانی فرهنگ پوهنی او فلکلور د یو متخصص په توګه یادول شو، او هم د داود خان لواکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکری د نوی میکالیزین مانزغونډه د تیری چهار شنبه پورز د افغانستان د علوم اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په تر سره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمی محفل کې د علوم اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمی غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څېړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې، بلکې د سیمې په کچه په وټولو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیز اثارو له برکتې د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی غړی سیډنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغې غونډې او استاد لایق د شخصیت په اړه راته وایي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو، دری او پښتو، بیلابیلو پوهانو او څېړونکو ګډون کړی او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی وه، لومړنۍ برخه یې تاسو ولید چې د ولسمشر په ګډون یو شمېر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي وو، د پښتونونو پیغامونو تر څنګ یې بله برخه چې وه ویناو ته ځانګړې شوه، او درېیمه برخه د مقالو د پاره ځانګړې شوې وه چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې شوه، او تر څنګ یې د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علوم اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی و، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق ته ورکول شو، د هغه د درناوي په پار، د هغه د علمي کارونو او خدماتو پار. غونډه په ټوله کې په دغو برخو باندې منحصره یا ویشل شوې وه، او په غونډه کې د هیواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړی و. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوو برخو باندې وشو، یو د استاد لایق علمي ژوند دی او بل هم سیاسي ژوند دی. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي، ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي که نه وي، څوک ډېر نه پالي. خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی، دا بیا د هیواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی، او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان لپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه دی نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته یې لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې موږ یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم یې لرلود چې د ده نویومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو، او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملنه لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته یې دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هیواد بهر یو بل هیواد ته ولیږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ را چابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمۍ هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړه یو وایو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا ولسیز زموږ په فرهنګي ډګر کې هواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب لاره د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړې دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمی شخصیت په اړه وایي.
نو په ټوله کې کوم د لایق صاحب د علمی او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمی لحاظ د نویو غوښتنو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور دپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي، دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانی یا مخکینۍ رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه، هغه یې دې ته اړیس دی و چې د افغانستان د علوم اکاډمي د فولکلور د آرشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي، او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي، او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایانو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په آرشیفونو کې خوندي دي، د علوم اکاډمي په آرشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلې، ځوانان به یې ډېر هڅول، ځوانانو ته به د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان به دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړېږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي اغراضو ښکار شو، او په همدې دپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکوو. خو تر ټولو مهم بحث دا و چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شي، اوس یې هم هغه پلویتوب کوو، مهم بحث دا و چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده. مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله، نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه و په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه، او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمي شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی و. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغه سټه ورکړي، او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي، او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېره ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی، او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې یوه الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ ته کله ناکله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د دې ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به موږ ته ځوابونه راکوله، او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بېساری و، هره ورځ به د سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تیرو خبرو کې دی ډېر نه و، او نه یې تېرې خبرې ډېرې ده پاللې، خو و تاریخی خبرې به کولې، په تاریخ کې به د حال بیانوو، کله چې تاریخ ته ونه ګورې حال بیانولی نشي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي غږېدلی نشي. نو لایق صاحب داسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنیته، او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو ډېر یو بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حقه حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه و، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ جنې اورېدلې دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره د پیرانو دا د حضرت صاحبانو ته ډېر معتقد و، چونکه د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنی دغه په حساب باندې دا نوم غلام مجدد ور باندې ښی و چې دوی مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرل. نو دا یو وخت کیسه کوي، ول دا پیر صاحب دغه ترغلی و پکتیکا ته، نو یو نفر و ویل چې د لایق صاحب په خبره باندې ول قربان سم، دا موټر رالوتای ده و ما ورتل چې کومه د خوده دغه سي دوړي خيږي موټر کومه د سره لوتای د خوده روان ده و یغه قسمت وای چې تو خو مخکلا شوی دلایوی یعنی زما هدف لدی خبره چې دا و چې لایق سیب لا په کوچنیواله کې هغه چې دی په خو بد باندې پیدل دلته د طبقاتي مبارزه د دوه په خټه کې خپل سی و یعنی دو خوختل چې دغه طبقاتي مبارزه وکي او د خوارو غریب او بیچاره طبقه لپاره د دې حقوقو د اعاده لپاره د کار وکي ځکه نو په خپل اشعارو کې په خپل لیکنو کې دوی ځینې وخت داسې شی هم ویل دي فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنونو یعنی هغه سي خوار او غریب طبقه رازبخله او په غوی باندې حاکمیت کول دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپل لیکنو په خپل اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمونځ ولاړ سي دوی تل لکه مخکې سم یادونه وکړه مختیم مشورې را کړې دي مختیم تل داسې ویل دي چې تاسو باید په خپل برخه کې یعنی کادبیاتو کارڅګي هغه دی ټولنې هغه اصلي شی انعکاس کوي.
هیر دی نیوی چې استاد اکادمیسن سلیمان لایق د داوود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست د ملي رادیو ټلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند تر سره کړی او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمی مشاور دی.
مان شو څوک دل مر په جنگ کې پوتيارو پسې روان شو څوک د قام او ژبې د تبيز قهرمانان شو چا ګیروګ دکړت جنت ټکداران شو سریوینه بهيږي د افغان لټه پتنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریح بند تللیو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
عبدالحلیم دلسوز
اوستانم شری
زمانم عبدالمعروف دلسوز
نشتا شک خطا شکی که دلسوزی
یا شکم
اشکی او تو
زبالا دا اس محلی صف
دلسوزی
او دلسوز
خط څومره وخت کیږي چې دا موسیقي راغوي
دا والا 15 کال کیږي
زکاله عامل ته قرغه کی ګرځي
و د لی ګرځ والا د ستیمه پلوتام زو سر اخلاصو دا سالون معنا په داخل کو وادو چی معنا ودونه چی داس و خل کو لمبرونو خل کو توکو مش خپل زوس د جنګ چولا
او عاشق ته څنګه عاشق کنه د سوزیت
یا شک
ها دا راتو وای چی ته دا دغه کې دا
دریاوم
دریا ور سر وای او سندری مر سر وای
و د سم دا مې دا سندری مر سر وای بس بالا تنا و پرونه پر چ زور راس خپل سر خلاص ک
ها
و
بس هم دا مر سر
وای
او ار ورځ نو په دې قرغه کې ګرځي چې
مزوري کې د ورځ نه دا چاپل دا او ته پر ورځ
ها
اغه دا ته پر ورځ د س جمعه پر از دا پداخ کی مدیر کار کیږي
ها
او دا نور ادیورس کی کار نه کی
بسل تاسو ګرځ یو یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي
خدا
حکمداري موسیقي ده کنه
او دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندهار کم ساده په معنا پر روزګان کم ساده سره خلاص دا خو د کندهار د المن جاپانی نمیجه سره خلاص
جاپانی هغه دریا ده او دا جاپانی
دا دریا ده دا جاپانی دی وو
ها دا ملته جوړی کنه په
یا په کندهار کې چې په المن کې په ګریش
او تا دا چیرته زده کړی
دا ما د لیز دا کې دلته یو غازن استاد نومیږي یو علا داد استاد نومیږي سر خلاص سید نور استاد نومیږي دلته دی استادان اوس ولې او دی استادان دی والا عمر د 200 کتل کتیم بالا ایزام
استاد کړه ها او شکه تا د دایره چیرته زده کړه
ما باز ما فهم درې ځنه ما به د غزوان سره د ډېر ورځې ممر باندې تیر نه کی چې مې زده کی په لاس ورځې کې مې صدقه سم سي مې زده کی
څومره نو کله کله ته خدا دایره په خپې باندې وحیدا څنګه چلند
ولا بس دا خمه خدای چا شکر راځي چې په لغت یو یا منا شکر نه راځي دا خو ما شو چې پر راس نه دي دا دریو په دوه دقیقې یا به ماتي
نو
یا به
نو وجد کی وسره شي جذبه کی راشي
وا
څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله کله ها
پر دې هم دې د غرازه چې دا ګرم سول نه دي
او
بس شر دې نه فرج دي دا لاس دې هم دې وجد دي لاس دې د درد کی لاته و هه
او
تا کله چې د جاپانی والا و درول هغه څه زم درو خنت دې و نه درې زم نه درو
صحیح 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 او ته خو جاپانی سر نه سړی کی
یا زه خو بالا ک 24 ساعت زه فدا غختم پوس ولې
بالا
خو ستړیا خو نه صدا خامخه پک شي راځي پوس ولې و دا خو جاپانی دی والا چې کشه رسول ګرم سول بیا دا دی
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دا دایره وه هلګام سی بیلې وه چې ډیر وخت کې راځي چې مونږ به دا وکړو
جاپانی ولی وی دغه بالا هم خپل په پرسبانان ورته وای بنجو
او
خپل بیا ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته
یا د جوړ سو نوم یې جاپانی دی
ها 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 دا کنداري موسیقي د خلک اوري زکه کابل دل ته خو زه فکر وکم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې ولا اگر د خلک دلته مرشې ګرځو خلک لمبرونه واخی یو ځای کښنه ماپل جوړ کیا کوټا کیا یو ځای نه دې مرشته ځانوی چراسي خوش بو ارزو
است تدیر پر ټپی وای او کنا کنداری غزلونو دا شان مای کنا شروع کی د کنا
زدا ټپی ما او غزل مزلم ابدانم د به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وای
تاسو خدای درې ملګری ګرځي که دوه ملګری ګرځي
یا درې
یو دا درې وړه بیا چې څومره وګټه یغه به مخام کی سره تقسیم وای نه
و ما مخام بس
تاسو دوه سه سره
دا می خورای کیر
او ته ما ما دې خورای اوغه
دې ما ما دې پوسوله دې دا غسمه اندوال دې اندوال سعودي را سره پوسوله
په په کورنۍ کې نور څوک هم د سشته چې موسیقي کوي
یا بانور ورونه مستا تر ما مشران دي هغه موسیقي کوي پوس ولې
ها
و نور موسیقي والا نست دا درې کس یو موسیقي کوي
هغه چی شکی
هغه دا جاپانی درې
او چیرته غږی
زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو په دغه پاڼه کې لند کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي
زرپانه واړه خدایان خدای می دې درنه خلاص کړي خو چپ شکنه ماماني په جړغونی غاک سره وبیل نو مورې زه څه وکړم ډیر سوی کوي زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه نوره ونه سونېږي ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي مورې زه څه وکړم مړه شه د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي زه درته وایم چې چپ شه چې یاره لعنت شه او په شیطان شه مورې ته زړه نه لرې ته انسان نه یې ته یوه مور نه یې ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي ته مور نه یې ته یوه ظالمه یې له همدې خبرې سره ما ماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه اسلام بیل دی چې کومه خبره وکړي په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیو او په سلګو یې پیل وکړ ولې نه زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم زه مور یم خو یوه بیوسه مور لورې ته څه پوهیږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کیږي خو زه څه وکړم نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم که څه به وایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناتارسه انسانان یې نه لري لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل د مماڼې مخ تک سور پولۍ پولۍ شوی و کله به یې چې اوښکې پوپونا کو اننګو راغلی نو سویبې
یو په دوه شو چې ما ماڼه به یې ډېره دردوله، خو نا ترسو اوښکو هم خپل سیل نه درهو. داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ما ماڼې د زورولو پسې راخیستې وې، لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی وو. نن ماښام مهال چې کله ما ماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای پلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدې چې ترخې دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولۍ پولۍ شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و، په خپ غږ سره یې وویل: ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. ماماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو، خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې: لورې مه ژاړه، سلګۍ دې په ستوني کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچیری په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوی تجربه کړي چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوی. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم گرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشت ډکه څیرې هم نه ده پریخي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربې، د الفاظو ښه اوډل او روانه ژبه د ښاغلي احمد تکل د شاعرۍ ځانګړنې دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورېښمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماښام ستاسو کوڅه کې، څه بدنام یم، څه بدنام یم، څه بدنام ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پښو غږونه، هغه دې اورما د پښو غږونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بره شي، زید زړه له هر یو ټوپ سر आवाज اورما. هغه دې اورما د پښو غږونه، درانه دي ته وا چې زمکه ریږدي، زې لاسو کې د وسلې تصویر لیدلې شمه، او زې سیوره د کابل د کندوالو له پاسه خپېژنم. د پښو غږونه ته ډیر ورته ندي، لکه کالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زما له سترګو څخه خوب غلا کوي، ډارېږم، ډارېږم، نه تښتېدی نه پټېدی شم ترېنه، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر ما نه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې څاري قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بدی خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بدی خدای وایو. د کائناتو د تسخیر بدی خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بدی خدای وایو. پاسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکې غوندې، د لمر اورین غشی به ستاده جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدې، او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وای. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په زیره ویشلای. د ښایسته مارغانو نسل به دې نوای پریښی، نورې نخرې به دې پر ځمکه او اسمان کړی وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي، بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي، هغه به لوی او ستر کارونه وکړي، تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومې چې خپل ځان وپیژنې، ورو ورو پخیږي او ورو ورو نرمیږي، په لاره ورو ورو ځي له منډو لویږي، داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني، دا ښایي ډیر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سره، مرګ ستا کوله.